ساعت ورځی لس بجې شوې. قدر منوریدونکو یو ځل بیا مو زه عصمت سارون په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به په بیلابیلو راپورونو سربیره د شمسو کیسې او کور کلی پروګرام هم واورئ. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته.
تاکل شوی د بهرانو چارو وزیر د توسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي د ګډون کولو لپاره ایتالیا ته لاړ شي. د ناتو درې عسكر د افغانستان په شمال کې د موټر د ټکر په یو پیښه کې وژل شوی دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري، په ایران کې د مظاهرو او لاریونونو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا سخت تدابیر نیول شوی دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین داد فرس پنتا د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره نن ایتالیا ته ولاړ شي. د غونډه د روانې جون میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه د افغانستان په اړه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان په سیمه ییزو همکاریو، د افغانستان په روان وضعیت په دغه هیواد کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې او د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او ځینو نورو مسایلو به خبرې وشي. په اتو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، انګلستان، روسیا، آلمان، فرانسا، کاناډا، ایټالیا او جاپان شامل دي. په افغانستان کې ناتو ځواکونه وایي چې دغه هیواد په شمال کې درې عسكر د موټر د ټکر په یو پیښه کې وژل شوی دي. دغه ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې پیښه پرون شوې. دوی د وژل شویو عسکرو هویت نه دی څرګند کړی. بل خوا تیر ماښام د زابل مرکز کلات په دوه کیلومتري کې د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ملي امنیت یو مامور ووژل شو او ساتونکی ټپي دی. یو امنیتي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل دوی په سیمه کې ګزمه کوله چې مخالفینو پرې برید وکړ. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د دو تنو د وژلو ادعا کړې. د ګدایګرۍ د بندولو کمیسون وایي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې 358 تنه سوالګر راټول کړي دي. باختر خبری آژانس راپور وکړی چې دغه کمیسون پرون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی په مشرۍ غونډه وکړه او د سوالګرو د راټولولو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د راپور له مخې کمیسون د راټول شویو سوالګرو څخه 48 تنه د درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او 46 تنه یې د سری میاشتې مرستون ته معرفي کړي دي. د افغانستان د سوالګرۍ د راټولولو کمیسون د تیرو څو میاشتو راهیسې په هیواد کې د سوالګرۍ د مخنیوي په هدف فعالیت پیل کړی، خو په کابل ښار کې اوس هم ډېر شمېر سوالګر لیدل کیږي. او د امینجان خوستی د صرافۍ د راپور له مخې نن په کابل کې افغاني لجنونو راسارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر، 50 افغاني او لس پوله، یو اروپایي یورو، نش پته افغاني او 50 پوله یو سټرلینګ پاوند، یو اتی افغاني او 50 پوله یو سعودي ریال، 14 افغاني او 50 پوله زر ایراني تومنه، 9 افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې، 615 افغاني. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فرشته جلال زئی وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وايي په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول توقيف او هغوی ته متوجه نورو تهدیدونو سخت سباني او په شت کې کړی دی. جمهور رئیس اوباما پورن په واشنگتن کې د خبرو په محل د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت خبر عکس العمل غیر عادلانه او بل او په شدت غندلې دی.
We've seen the timeless dignity of tens of thousands of Iranians marching in silence.
دوی موږ د زرهاو ایرانیانو د نه ختمیدونکو مارشونو شاهدانو چې په خاموشۍ کې تر سره کول موږ د هر عمر خلکو لیدل چې د خپل رای د حساب او د خپل ژغ د اورولو لپاره یې هر څه له خطر سره مخامخ کړل. تر هر څه زیات موږ زړولي ښځې ولیدې چې د تهدید او تشدد په وړاندې ولاړې دي، او د هغې ښځې عکسونه مو هم ولیدل چې په وینو کې غرق وه او پر سره کې سا ورکړه. دا ډېره خوښنوونکې ده. دی وایي موږ پوهیږو چې هغه خلک چې د عدالت لپاره ولاړ سوي دي تل د تاریخ په اوږدو کې شي اړخ ته درېدلي. جمهور رئیس براک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات د ایران د اسلامي جمهوریت ارضي تمامیت ته درناوی لري، او دا چې امریکا په ایران کې د رژیم ضد مظاهرو په تنظیم کې لاس درلود ابس او غلطی خبرې دي. د یو بل خبر لمخه په تهران کې د رژیم ضد اعتراضي لارونو د مخنیوي په خاطر سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. پرون هم د مظاهرو زرد سلها او پولیسو او استوالو ملیشو د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضي مظاهرو د مخنیوي په خاطر لارې او سرکونه بند کړي وو. د ایران شورای نگهبان د رایو د بیا شمیرل کې دویم امکانات رد کړي او رپورټونه وایي چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د انتخاباتو د نتایجو د څارنې ډلې ته 15 ورځې نور وخت ورکړی چې د ټاکنو د بهیر د شفافیت په اړه تحقیقات وکړي. رپورټونه څرګندوي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر مخفي ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي. د رپورټونو په حواله په جنوبي وزیرستان د راکټو د دې حمله په قربانیانو کې لږ تر لږه 40 هغه مشکوک وسلوال دي چې پرون د خپل یو مشر قومندان جنازې ته راغونډ شوي وو. جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود د فعالیتونو مرکز بلل کیږي. په سیمه کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې راکټي حمله کړې چې ویل کیږي د پاکستان پوځ د بیت الله مسعود پر پلویانو په سیمه کې سترو پوځي عملیاتو ته ځان برابروي. د اورو اتلانتیک د همکارۍ او امنیت د شورا غونډه نن په قزاقستان کې پیل کیږي. په دې شورا کې د ناټو تړون د 28 غړو هیوادونو او هم د ناټو د 22 متحدو هیوادونو استازي برخه اخلي. د قزاقستان په مرکز استانه کې د غونډه د ناټو د عمومي مشر یابدیوب شفر په مشرۍ پیلودونکې ده. ویل کیږي چې د دوی د خبرو تمرکز به تر ډیره حده په افغانستان کې پر روان وضعیت وي. په غونډه کې به همدار از د مرکزی اسیا او د قفقاز پر حالاتو او اروپا ته د ګاز د انتقال پر پروژو بحث وشي. د ناټو لخوا د ساینس او امنیت فورم به همدار از یو ورځ د قزاقستان په بل شهر الماتی کې د دغه هیواد په ملي پوهنتون کې د معلوماتو ورکولو لپاره غونډه وکړي. قزاقستان د روان کال په پیل کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به ناټو قواو ته د اموالو د انتقال لپاره په خپله خاوره کې لاره ورکوي. د نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د نړۍ د بډایو او نیسمنو هیوادونو استازي سره غونډیږي او د مخ په ودې هیوادونو پر وضعیت د نړیوال مالی بحران پر اغیزو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې په درې ورځنۍ غونډه کې به د مخ پر ودې هیوادونو پر ستونزو خبرې وشي. دا هغه هیوادونه دي چې د نړۍ په مالی بحران کې چندان اغیز نه لري خو تر منفي تاثیر لاندې راغلي دي. په غونډه کې شای په نړیوال مالی سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه وشي چې په هغه کې یوه مسله ملګرو ملتونو ته له مخ پر ودې هیوادونو د دفاع د زیات حق ورکول دي. ډیپلوماټان وایي چې دا وړاندیز وارد مخله د غربي دولتونو لخوا له مخالفت سره مخامخ شوی. د غونډه د سرمشریزي تر نوم لاندې جوړیږي خو رپورټونه وایي چې د هیڅ غربي دولت مشر د ګډون لپاره نه دی پکې یاد شوی. او د بریتانیا په تر کنټرول لاندې شمالي ایرلند کې حکومت وایي هغو لشترجه سلو رومانیایي جټانو ته چې د بلفاست په شهر کې د نژادي تبعیض له مخې حمله پرې سوي او یا تحقیر سوي خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو مصارف ورکوي. د شمالي ایرلند د کورنیو چارو وزیر مارګریټ ریچ ویلي چې لشترجه 25 جټان چې سخت دریځو په ډبرو وشتو او یا نورې حمله پرې سوي بیرته رومانیا ته واستول سول. د دې چارواکو په وینا زیاتره رومانیایي جټان بیرته ستنېدو ته تیار دي.
ساعت لس بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه خبري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان کاندیدانو سره د امریکا د سفیر د کتنو په باب د افغانستان د حکومت اندېښنه رد کړه. جرمني پوځیان وایي په کندوز کې د دوی درې عسکر د موټر په ټکر کې وژل شوي ول، نه د مخالفو وسلوالو په ډزو. امریکا له قرغیزستان سره د ترانزیت په باب د موافقې هرکلی وکړ. د په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په دوه پرلپسو حملو کې شاوخوا اویا تنو ته مرجوب لا وشیره. په دوغو او جنو نورو راپرونو سربیره د شمسو کیسی او کور کلی پروگرام در آورو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان کاندیدانو سره د امریکا د سفیر په کتنو د شاغلي کرزي د حکومت اندېښنه رد کړه. په کابل کې د امریکا د سفیر بیرل ایکن بیری له لوري د افغانستان د ولسمشر له درو کاندیدانو سره لکتنو وروسته د ولسمشر کرزي حکومت عکس العمل وشو. د کرزي ویندوی همایون حمید زاده پرون وویل بهرنی سفیران باید بهرنی چارو د وزارت له پالیسیو سره سم عمل وکړي او دغه پالیسیو پر اساس له کاندیدانو سره وګوري. خود امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د خپل سفیر د لیدنو کتنو دفاع وکړه او ویل چې امریکا په ټولو دیموکراتیکو هیوادونو کې چې آزاد انتخابات پکې ترسره کیږي همدا شی و تعقیبوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د ملي امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سلاکار جیمز جونز په ډاګه کړ چې هیواد د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر حقوقو ټینګار کوي او له هیڅ کوم کاندید نه ملاتړ او یا هم مخالفت نه کوي. نوموړي د جمهوري ریاست له ځینو کاندیدانو سره په کابل کې د امریکا د سفیر آیکن بیری د لیدنو په اړه د افغان حکومت اندېښنې رد کړې او وی ویل ښاغلی آیکن بیری په افغانستان کې د امریکا له پالیسیو سره سم عمل کوي. هغه د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وینا وکړه. جیمز جونز د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغو لیدنو کتنو سپیناوی وکړ او زیاته یې کړه امریکا دغه تګلاره په نورو هیوادونو کې چې دیموکراتیک انتخابات پکې کېږي هم تعقیبوي. دا وایي ښاغلی سفیر د متحده ایالاتو د پالیسیو څرګندوی کوي. زمونږ پالیسی دا ده چې ډاډمنه کړو رای ورکوونکي کاندیدانو ته لاسرسی لري او کاندیدان د دې موقع لري چې خپل نظریات څرګند کړي. دا هغه تګلاره ده چې امریکا په نورو هیوادونو کې چې دیموکراتیک انتخابات پکې کیږي هم پر مخ بیایي. د اپوزیسیون غږ اوریدل کیږي او دا د متحده ایالاتو لخوا هم اوریدل کیږي. نوموړي وویل امریکا له افغان دولت سره مرسته کوي چې په هیواد کې شفاف او آزادو انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند همایون حمیدزاده د سه‌شنبه پورس خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د یو بهرني هیواد د سفیر لیده کاته د افغان دولت د پالیسیو پر خلاف کار دی او دا لیده کاته باید د بهرنیو چارو د وزارت په موافقه ترسره شي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا سفیر آیکن بیری په تیرو درې ورځو کې د جمهوري ریاست له دریو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله او میرویس یاسینی سره په جلا جلا توګه وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز هم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د جمهوري ریاست له یاد شویو دریو وړو کاندیدانو سره چې په انتخاباتو کې د کرزي اصلي سیالان بلل کیږي په ګډه غونډه کې ولیدل.
ازادي رادیو مستقل رادیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
امریکا د سه‌شنبه په ورځ له قرغیزستان سره د ترانزیت په باب د موافقې هرکلی وکړ او ویل چې له دې موافقې سره به د مناس هوایي اډه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته د اکمالاتو د ترانزیت لپاره کلیدي رول لوبوي پرانیستې پاتې شي. قرغیزستان او امریکا افغانستان ته د موادو د ترانزیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به قرغیزستان د مناس هوایي اډه چې مخکې د هغې د بندولو فیصله کړې وه د امریکایي پوځیانو پر مخ پرانیستې پاتې کیږي. د قرغیزستان له لوري د مناس هوایي اډې د بندولو پریکړه په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه تیز کړي د ولسمشر اوباما د پلانونو د اجرا لپاره لوی ګزار ګڼل کېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ په دې موافقې خوشاله یو. د دواړو هیوادونو ترمنځ له نوې موافقې سره سم به قرغیزستان ته د دې اډې او ترانزیت په وړاندې د اوسنۍ کالنۍ اجارې تر اندازې زیاتې پیسې ورکول کیږي. خو د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې دوی د موافقې او جزئیاتو په اړه په تیره بیا د هغې د مالي اړخ په باره کې معلومات نه لري. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر خپل پارلمان ته وویل چې هیواد یې دا تړون د افغانستان او پاکستان امنیتي اندېښنو ته په پام سره لاسلیک کړ. هغه ټینګار وکړ چې امریکایان به له دې اډې څخه د غیر پوځي وسایلو لکه تعمیراتي سامانالاتو، درملو، جامو، سونګ موادو او اوبو د انتقالولو لپاره کار اخلي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکی خلکو مرجوب لید افغانستان حکومت او د غراز بهرني ځواکونه لې وسخت حالت سره مخامخ کړی دي. د افغانستان حکومت په وار وار خپل د اعتراض ژغونه پورته کړي او ائتلافي ځواکونو د ملکی خلکو د تلفاتو له هرې پیښې وروسته ویلي چې دا عمل به بیا نه تکرارېږي، خو په هرې پیښې پسې بله پیښه رامنځته کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوي قمندان جنرال سټینلی مکرسټال د ملکی خلکو د مرجوب لید مخنیوي په مقصد نوي پالیسي جوړه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس او نیو یارک ټایمز راسپانی په دې اړه راپور او تحلیلي مقاله لیکلي چې لنډیزې جان اقال کوزای وړاندې کوي.
جنرال مکرستل په ډیر ژر په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ته امر صادر کړی، هغه مهال چې وسلوال په کلو کې د خلکو په منځ کې پټیږي نو له هغوی سره د په جګړو کې ځان نخ کېلوي. دا په افغانستان کې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د ائتلافي ځواکونو تر ټولو قوي او مهم اقدام دی. جنرال مکرستل په داسې حال کې په افغانستان کې پدند پیل کړی چې ځینې کارپوهان د افغانستان د راتلونکي په اړه ښه نظر نه لري او وایي چې په دې هیواد کې سختې ورځې په مخ کې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان یو ناکامه دولت تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د جون د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په افغانستان کې له 400 زیاتې حملې شوې او دا شمیر له 2001 کال راهیسې بې نظیره ده. د ورسپانې په باور کله چې شخړې په دې حالت کې وي نو طبیعي خبره ده چې د القاعده او طالب وسلوالو په سنگرونو او د پټېدو په ځایونو باندې د حملو لپاره به د ځمکنیو ځواکونو شمیر او قوت هم زیاتېږي، خو تر هغې چې د افغانستان ملي پوز او ملي پولیس غښتلي نشي او په خپلو پښو ونه درېږي نو په دې هیواد کې به د دوامدارې سولې ټینګېدل ګران وي او د امریکایي ځواکونو لپاره به د وتلو لاره هم بنده وي. د ورسپانې په نظر د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په وخت کې د افغانستان د پوز د روزنې لپاره کافی روزونکي نه وستول شوي او حکومت زیات پام عراق ته اړولی و. نیورشانس وړاندې لیکي که چیرې په افغانستان کې صادق او غښتلی پوز او پولیس موجود وي نو د افغانانو باور به پرې زیات شي او د طالبانو او القاعده په ضد روانه جګړه به د امریکایانو جګړه نه بلکې خپله جګړه هم وبولي. نیویارک ټایمز لیکي د جمهور رئیس بارک اوباما ادارې افغانستان ته پام زیات کړی او د تیرو اشتباهګانو د اصلاح کولو امکان هم زیات کړی دی. همدا علت و چې جنرال مکرستل په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قمندان په دندې وټاکل شو او د افغانستان د ملي پوز د روزنې په چارو کې به په بشپړ ډول دخیل وي.
پرون مو له کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې درې جرمني سرتیري وژل شوي دي، خو په کندوز کې د جرمني ځواکونه وایي چې د دوی دا درې تنه سرتیري له وسلوالو طالبانو یا د دولت له مخالفانو سره په جګړه کې نه بلکې وروسته لدی چې د دواړو ترمنځ ډزې تبادله شوې، د دوی موټر سره ټکر شو او د ټکر په نتیجه کې وژل شوې دي. له کندوز څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه راپور لري.
په کندوز کې د جرمني پیارتي یا ولایتي بیا رغونې ډلې څخه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې سه شنبه له غرمې وروسته د دوه بجو په شاوخوا کې د دوی د امنیتي غزمی او کاروان د چاردرو ولسوالۍ د ګلباغ په سیمه کې د دولت د مخالف وسلوالو تر ناڅاپي برید لاندې راغلی دی چې په نتیجه کې یو ټانک ویجاړ او درې آلماني عسکر وژل شوی دي. په کندوز کې د جرمني پیارتي او افغاني همکار نصیر الکوزای د دې پیښې په تایید زیاتوي چې دغه مرګوب له د دښمن د ډزو له امله نه بلکې د جرمني ځواکونو د دوه ټانکونو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. لکه چې وایي دغراز د چاردرو ولسوال عبدالواحد خان آزادۍ رادیو ته د تلیفون په کرخه کې بیا وویل چې د مخالف وسلوالو له دغه برید سره سم د جرمني ځواکونو یو ټانک چې فکر کیږي د دریوار له ورختای نه بوي د چاردرو سیم ته ورغورځېدلی دی چې له امله یې دغه وژنه رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د چاردرو ولسوالۍ د کندوز په سطح یوه له ډیرو نارامو سیمو څخه ګڼل کیږي او دا په روان کال کې څلورمه حمله ده چې په دغه ولسوالۍ کې یوازې د پیارتي پر ځواکونو ترسره کیږي چې پکې دواړو اړخونو ته مرګ ژوبلې هم اوښتي دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې پړز د بیه الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي په غاړه منلې ادعا یې کړې ده چې پکې دوه ټانکونه ویجاړ او لس خارجي عسکر وژلي دي، خو دا هغه ادعا ده چې امنیتي سرچینو نه ده منلې. هېره دې نه شي چې په دې پېښه کې د دولت د مخالفانو څخه د چا د نیونې یا وژنې خبر هم نه دی رسېدلی.
د 1988 کال انتخابات.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو په دغه خاصو خبرونو کې له انتخاباتي کاندیدانو سره مرکه کیږي. نن هم له ولسمشر لیو کاندید مولوی عبدالسلام راکټي سره مرکه شوه. د توجه وکړي،
د افغانستان د جمهور ریاست د پوسټ لپاره کاندید خغل مولوی عبدالسلام راکټي، کته سو زموږ اوریدونکو ته خپل ځان پاړه لکه مختصر معلومات ورکړي.
زملا عبدالسلام راکټي د ما زده کړې تاسو ته معلومه ده چې تر ډیر کال مخته د جهاد او خاطه ز یو دینی طالب وم چې په وجرو مدرسو کې می درس کوي. کوم وخت چې د ثور انقلاب رالی لغ رئیس بیا ما زده کړې نیمګړې پاتې شوې، په دې خاطر چې د جهاد باندې مشغول شوم. بیا تر لا اوسه پورې ما زده کړې نه دي کړې، او سیاسي تجربه هم دا و چې د جهاد په دوران کې د مجاهدو مشرتوب را په غاړه و، او د جهاد پلانونه او پروګرامونه را په غاړه و. بیا وروسته وروسته له جهاد څخه رسمي کار کې موږ د مجاهدو په حکومت کې په زابل کې د پرکې مشرتوب په غاړه و. بیا تاسو خبر یاست موږ د طالبانو سره مرګري و. دغه په دوران کې هم د ولایت دنده ترسره کړې ده، هم د کلي اردو دنده ترسره کړې ده. وروسته وروسته بیا د کرزي صاحب په حکومت کی بیا اوسی سوخ کور ناس و، او سلور کاله مخته د زابل د خلکو په ولسی جرګه کې د استازي په توګه دلته نمائندګي کړې ده.
راکټي سپ تاسو دا وایئ چې د جمهور ریاست پوسټ د کاندیدودو څخه تاسو اساسي هدف څه ده؟ تقریبا ډیر خلک دا وایي چې ځینې خلک د ډیر لپاره چې شهرت ترلاسه کړي، او ځینې خلک خو دا هم وایي چې د ځینو مادیاتو ترلاسه کولو لپاره ځینو کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. ستاسو اساسي هدف څه دی؟
ما مخته هم درته وایي چې ډیر کاله مو د خلکو په خدمت کې خپل وخت تیر کړی ده. اوس پیلنه هم په اول هدف دا ده چې د خلکو د خدمت لپاره، د اعلی د رضا لپاره، او موږ کوم وکولای شي چې دغه د افغانستان بیا امنیتي، دغه د افغانستان شهرګي، دغه د افغانستان ګډوډي په یو امنیت، په یو نظم، په یو خلاینه، په مذاکراتو بدل کړو.
راکټي صاحب، تاسو په نظر د یو هیواد ولسمشر باید څه خصوصیات ولري؟ د د سیاسي پوه څومره وي، خلکو کې د دې پېژندل وی څومره ضروری ده، او تاسو د څه لري؟
او بلې، ار سړی ځانته یو خپل خاصی لري. د ما په فکر رئیس جمهور هغه د خلکو په مخ کې یو امین سړی وی، قاتی سړی وی، او د خپل کول شاته ولاړ سړی وی، او د ټولو لسانو قومو سمتو باندې هغه یو مهربان سړی وی، او د ټولو خلکو مربوط دغه ملت، دغه دولت خلکو ته په خپل انداز سره د دې حق ورکی، د دې حقوق ورکی، دغه شی یو سړی وی.
چې تاسو په خپل پیژندګلوي کې اشاره وکړه، تاسو تر ډیره په جهاد کې برخه اخیستې، او تر ډیره د پوځي قومندان توګه پاتې شوی. تاسو په نظر د کوم پوه چلرې، یا کوم د سیاسي بیک گراوند یا پوزي بیک گراوند چې تاسو لرئ، تاسو د جمهور ریاست د پوسټ لپاره ځان وړ غنې؟
ما درته وویل چې اوس په افغانستان کې شرایط دغه دي. افغانان اول وشیش ته ضرورت لري، هغه یو امنیت ته ضرورت لري. په افغانستان کې امنیت په دې چې دغه تجربه ته ضرورت لري چې هغه په جنگي مسایلو کې وخت تیر کړی وي، ځکه د خلکو حرکت او معلوم دي، د خلکو مشکلات او معلوم دي، او د امنیت په خپل د خلکو رایو کې د لغړې او د خلکو یو کینات غړې. نو په دې خاطر موږ ځان مناسب وو.
راکټي صاحب، اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې په تیر 15 کالونو کې، 20 کالونو کې هغه لکه راهیسه چې البته جهاد تیر شوه، کې بیا درو لسو ته ورشو، په هر سیمه کې زیات قومندانان موجود وو، ډېر ستر قومندانان موجود وو، خو اکثره خلک په اکثره سیمو کې د قومندانانو څخه ناراضي وو. از اتزل زنه ته ظالم خطاب هم کې دوی ظالمان دي، په خپل واک او د قدرت په وخت کې ډېر زیات ظلمونه کړي. دا کوم بیک گراوند چې تاسو د خپل قومندانۍ په برخه کې لرئ، درې په پام کې ساتلو سره تاسو څه توقع لرئ؟
بلې، دا خبر زه تاییدوم چې اول وار مجاهد او جهاد شروع کړو، د اعلی د رضا دپاره، د وطن د ازادۍ دپاره شروع کړو، بیا ورو ورو بعضې خلکو د دغه جهاد له نامه څخه د دغه جهاد په دوران کې داسې حرکتونه وکول چې په خپله د واقعي مجاهدو رنګم بد سو او د هغو په نقصان سو، چې اوس اسلام خلک وایي چې دا توپک سالاران دي او دا ظالمان دی، دا کبر پروشان دی، دا پټ سالاران دی او دا سلا پروشان دی. خو پر دې بم سترګې نه پټو چې داسې مجاهد هم شته، داسې قومندانان هم شته چې خپل جهاد یې وساتو، خپل ابرو عزت یې وساتو او د وطن د ازادۍ لپاره، د دین د ساتنې لپاره خپل قرباني وکولي.
رب شو تاسو دغه تیر څلور کلن یا پنځه کلن فعالیتونو ته تاسو چې په خپل خبره کول شي په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو اساسي توپ کوي، هغه خلکو چې تاسو ته رای درکړی او تاسو د خپل استازي په توګه په ملي شورا کې انتخاب کړي، تاسو د هغه خلکو توقعاتو ته او هیلو ته تر کومه حده پورې مثبت ځواب ویلی دی؟
ما کوم اصول چې هغه د نماینده و چې د ولایتونو راغلی و او دلته یې ولسي جرګه کې و او د یا د ولایت لپاره نمایندګي کول، ما خپل وس ټول کړی دی د زابل خلکو ته کې ماته رایه راکړي وي که نه دې راکړي، تا خو د زابل شاوخوا ولایتونه چې دي د افغانستان و خلکو ته چې کوم یو چا مشکل وي، چې هره کم مشکل وي، دغه مشکل لپاره ما خپل وس ټول سره کړی دی.
یعنی داسې ځینې مثال یا بلګرا کول شي چې مثلا تاسو د خلکو ستونزو ته ورغلي، هغه مو سیړل دي او بیا مو د هغه د حل هڅه کړې ده؟
بلې، او دا غشي مشکلات لکه د ماشلین سیلری یا د مو بازي د ابتدایي الکان د مکتوبو د فاره د وو د فاره چې کومې ستونزې وي، چې د کانکور مشکل وي یا د بورس مشکل وي، په دغه کې خپل کوشش کړی دی، یا د حالت په ولایت کې خلک د تلاشي په عذاب سوي وي، یا خلک نور مشکلات لري، د بنجان د بیجای بنجان مشکلات لري، یا خلق حالت په زابل کې د اداري سره مشکل لري، د اداري د مشکل د پاره مو سره تللی، د بنجان مشکل د حل د پاره مو سره تللی، بیجای عملیات سوي دي او خلکو ته درد پک سوي ده او خلکو ته تاوان رسیدلې دي، دغه مشکلات د پاره هم د خارجي قوا سره غېدلې، هم د داخلي قوا سره غېدلې، هم د مرکزی حکومت سره غېدلې، هم دغه دنده خپل وسم کړی.
راکټ سي برابر شو دې موضوع ته، کچرته تاسو د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر ټاکل شئ، البته په هیواد کې شتو ستونزو ته په پام سره ستاسو کاري لومړیتوب به سوي؟
ما مختم اشاره وکړه چې اول مشکل په افغانستان کې د بی امنیتۍ ده، موږ به ډېره توجه و امنیت ته وي چې امنیت راولو، او د امنیت یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان کې صحیح پر اصولو برابر د مخالفینو سره خبرې وشي بې له قید او بې له شرطه، او یوه خبره بله کول چې په افغانستان کې چې پیلن ورده ده ملی پولیس دی، دلی تعداد کم ده او مجاز ندی، باید ملی اردو ملی پولیس دیر سی مجاز سی.
راکټی سب تاسو په خپل راتلونکي حکومت لپاره کوم لومړیتوبونه ته اشاره وکړه؟ وسنه حکومت هم دغه هڅه شروع کړې دي مخالفینو سره د بې قید او شرط مذاکرات او هڅه کوي، اومدار هڅه کوي چې د ملی اردو شمیر زیات شي او د وکول شي په راتلونکي کې د هیواد امنیت په خپل غاړه واخلي. دغه هڅه تر اوسه پورې کومه حتمی نتیجه نه ده ورکړې، تاسو د دې علت څه بولئ او تاسو به کوم ځانګړې لارې چارې په خپل حکومت کې کاروئ سو دغه اهداف ته ورسیږئ؟
ما مختم وویل چې د سولې اوازونه په وار وار سوي دي، مختم ویلې و چې سوله به وسوله ده، ځکه ماروېدلې دي چې د حکومت لخوا هم داسې خبرې کې چې موږ سوله کوو په دې شرط، د پیلي مخالفینو لخوا هم دا ویل کېږي چې موږ سوله کوو په دې شرط باندې، چې له ماوین سره شرطونه ووځي او هغه پر اصولو برابر حرکات وسي، ما په فکر خنه ته جواب ورکړي. او دویم تا خبر وکولای شي د ملي اردو زیاتوالی چې اوس شمیر زیات او مجاز دي، د ما په فکر د ملي اردو به په هغه وخت کې زیاتیږي چې موږ په خپل د ادیب بودیجه توان ولرو او چې ادیب بودیجه هم د خپلو امکاناتو سوي.
بیا به هم راکټ سره برښو تاسو خپل کاري تجربه ته او بیکګراوند ته چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، د داسې یو بیکګراوند په پام کې نیولو سره آیا خلک جرأت وکړه چې داسې یو کس ته رایه ورکړي چې مثلا هغه تل په پوځي ډګر کې پاتې شوی دی او پراخه سیاسي تجربه نه لري.
زما په فکر دغسې حرکتونه نه دي کړي چې هغه د خلکو د نفرت وړ دی. دا تجربه وایي دې ته چې یو کار وکړي، یو دنده ترسره کړي، هغه که نظامي تجربه وي او که سیاسي تجربه وي، په هره دنده کې چې څوک د ملت لپاره کار وکوي او خلکو ته معلومه شي، هغه که سیاسي تجربه والا وي او که کار یې کړی وي که د نظامي تجربه والا وي.
یوه وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب راکړئ، څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکی منتخب ولسمشر شئ؟
زه په خپله سابقه باندې زیات ډاډه یم چې ما سابقه د خلکو په خدمت کې تېره کړې ده او په خپل مسؤلیت کې مې شخصي ګټې نه دي کړې، د خلکو دپاره مې خدمت کړی ده. زه د خلکو د خپل خدمت څخه، د خپل سابقې څخه ډېر ډاډه یم.
د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید عبدالسلام راکټي و چې تاسو مرکل ازادي راډیو څخه واورېده. ساعت لس نیمې بجې دي او فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر د خلیج له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګولو او دغه هیواد په پراختیا کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په کندوز کې درې جرمني عسکر ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول کېدو توقیف او هغوی ته نورو متوجه تهدیدونو سخت عصباني کړی دی او په شدت یې غندي. په تهران کې نن د رژیم ضد اعتراضي لاریونونو د مخنیوي په خاطر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رپورټونه وایي په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر پټو ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي چې څلوېښت یې هغه مشکوک وسلوال طالبانو چې پرون د خپل یو مشر قومندان جنازې ته راغونډ شوي وو. د ایرو اتلانتیک د همکارۍ او د امنیت شورا غونډه نن په قزاقستان کې پیل کیږي. په دې شورا کې د ناټو تړون د 28 غړو او د ناټو د متحدینو د 28 متحدینو استازي برخه اخلي او د بحث یو هم د مسلې د افغانستان حالات دي. او د کوسوو پخوانی البانیا نژاد صدر اعظم اګیم چیکو د نړیوالې محکمې د اجازه او د سربیا د موافقه لمخې په جنګی جنایتونو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو.
د پاکستان استخباراتي مامورینو رسنوی ته ویلي دي چې بی پیلوټه امریکایي الوتکې د پاکستانی طالبانو پر مهم مرکز توغندي وشتي دي او لږ تر لږه څلوېښت تنه وژلې دي. خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځینو رسنیو له قوله وایي چې شاید د تلفاتو شمیر د اویاو شاوخوا وي. په دې اړه راپورته غوښي.
د جنوبی وزیرستان په لدا سیمه کې د سه شنبې د سهار د جاسوسي الوتکو په بمبارۍ کې د وژلو شوو شپږو کسانو د جنازې او خښولو مراسم د مولوي خواجه په نوم د یو ځایي مشر په اجره کې روانو چې بې هواباز الوتکو یو وار بیا بمباري وکړه. وروستۍ حمله ډیره پیاوړې او خونړۍ وه. په دغه حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د وژلو شو کسانو شمیره 15 دی شخی، خو ځینې آزادې سرچینې دا شمیره تر 80 پورې هم ښکاره کوي. ناتایید شوي راپورونه وایي د وژلو شو کسانو په منځ کې د بیت الله مسعود درې نږدې ملګري قاري حسین، قومندان سنگین او تاج نبی هم شامل دي. ځینې سرچینې وایي په خپله بیت الله مسعود هم د جنازې په مراسمو کې حاضر و، خو د هغه د نښه کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سیمې خلک وایي د دواړو حملو په ترڅ کې د پاکستانی او افغان طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر بهرنیان هم په نښه شوي دي. ټپیان د واڼه دولتي روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. ډاکټران د دوو کسانو صحي وضع د اندېښنې وړ ښیي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اي پي پي له قوله د دغه هیواد د اطلاعاتو او رسنیو د وزارت موین سید سمسام علي بخاري د سه شنبې په ورځ د دغو حملو نه پس ویل چې د امریکایي الوتکو حملې نه یوازې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، بلکې د امریکا او پاکستان اړیکې هم تر منفي اغیز لاندې راولي. په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو دواړه حملې د بیت الله مسعود او دغه د نږدې ملګرو د نښه کولو په موخه ترسره شوې دي. د بیت الله پر ضد د پاکستان جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم بمباري کوي. د حملو دا لړۍ د سه شنبې په ورځ هم روانه وه. د دواړو حملو نه وړاندې د بیت الله مسعود یو رقیب قومندان قاري زین الدین د سه شنبې په سهار په خپل کور کې وژل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک په یو خبري غونډه کې ویل په پاکستان کې د حکومت پلوي کسان د طالبانو لخوا په نښه کېږي.
جو بھی اس وقت گورنمنٹ کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرائنگ ٹو ٹیررائز
چې څوک هم د حکومت ملاتړ کوي طالبان یې وژني. تاسو ګورئ مولانا سرفراز نعیمی په ځانمرګي حمله کې لمنځه وړل شو، او اوس قاری زین الدین هم د خپل ملګري په لاس وژل شو. موږ د دې پیښې پلټنه کوو. د تروریزم پر ضد مبارزه د سرونو قرباني غواړي. په جنوبي وزیرستان کې له یوې خوا د امریکا جاسوسي الوتکې او له بلې خوا د پاکستان جیټ الوتکې او هلیکوپټرې بمباري کوي. د جنگ له ویرې شپې 2000 زیات کسان د ډیر اسماعیل خان ښار ته کډه شوي دي.
داسې ښکاري چې ایرانی مېرمنې او نجونې په مظاهرو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د یوې ځوانې ایرانۍ په داسې حال کې چې ډزې پرې کېدې او پر سړک کې سا ختله د فلم خپرېدو په نړۍ کې ډېره توجه ځانته جلب کړې ده. دا ښځه ندا نومېده او اوس د ایران د وروستیو مظاهرو په سمبول بدله شوې ده. د ایران په مظاهرو کې چې د جون له 12مې را وروسته د انتخاباتو د نتیجو پر ضد پیل شوي دي، د پوهنتون نجونې، د کور مېرمنې او سیاستوالې پکې راټولې شوي دي او له نارینهو سره څنګ په څنګ د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې موضوع راپور لري چې احمد شیبر یې وړاندې کوي.
ندا د ایران د هغه پاتون سمبول شوې ده چې په خپل هیواد کې بدلون غواړي. خلکو په ایران او د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ندا ویډیوي فلم لیدلی دی چې پر لویه لارې ساخی شي او دا خاطره د تل لپاره شایي پر ذهنونو خپروي. یو شمیر په دې نظر دی چې د جون شلمه هغه ورځ چې مظاهره کوونکي په تهران کې سخت وځپل شول او ندا پکې ووتل شوه، د ندا د ورځې په نوم یاد شي. ندا تیره یکشنبه د تهران په بهشت زهرا هدیرې کې خاورو ته وسپارل شوه او نتایج شوي رپورټونه څرګندوي چې چارواکو د تهران په یوه جماعت کې د ندا د فاتحې د مراسمو د ترسره کولو مخه ونیوله. د ندا په څیر ډېرې ښځې په ایران کې د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو خوښي نه دي. د ایران د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني میرمن لومړۍ ښځه وه چې د وروستیو انتخاباتو د درخلې خبره یې وکړه. رفسنجاني میرمن وایي دا وایي که چېرته په انتخاباتو کې درغلې شوې وي نو خلک باید لارو کوڅو ته راووځي. تروسه دا څرګنده نه ده چې د رفسنجاني میرمنې په وروستیو اعتراضي غونډو کې برخه اخیستې ده او که نه ده. خو د دې لور فایزې په مظاهرو کې ګډون کړی او د یوې لنډې مودې په مخه توقف شوې هم ده. په تېرو څو ورځو کې چې په سلګونو زرو کسانو مظاهرې وکړې، دوی هم دا شعار ورکاوه چې زموږ رایې چیرته دي. 23 کلنه یاسمین چې په تهران کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه، ازادي راډیو ته وویل فکر کوم چې وبه نیول شم ځکه چې امنیتي مسؤلان راپسې ګرځي، خو زه نه ترې وېرېږم. په ایران کې د بشري حقونو یوې فعالې نسرین ستودا ازادي راډیو ته څرګنده کړه په ایران کې ښځې منطقي دلیل لري چې د احمدی نژاد د بیا انتخابېدو حمایت نه کوي. میرمن ستودا وایي په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې پر ښځو بریدونه شوي، بیا بیا محکمې ته غوښتل شوي دي او محکمه شوي دي. دوی د اوږدې مودې لپاره زندان ته هم اچول شوي دي. همداراز دوی له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي ځکه چې دوی غواړي را څرګندې شي، خو دوی بیا بیا وهل کېږي او بریدونه پرې کېږي. ښځو په ایران کې له پولیسو سره سخته مقابله هم کړې ده. د مظاهرو په ترڅ کې داسې ښځې هم وي چې امنیتي ساتونکي یې بېرته په خپلو ډنډو وهلې دي. په یوه ویډیوي فلم کې لیدل شوي دي چې یوه ښځه له امنیتي ساتونکو د یوه سړي د خلاصون لپاره ورمنډه کوي او په داسې حال کې چې حجاب یې پر سر دی د پولیسو مخې ته درېږي. په ایران کې د بشري حقونو مدافعان په دې باور دي چې مخکې تر دې چې د روان بحران نتایج راووزي، نجونې چې د ایران د پوهنتونونو 50% جوړوي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي او د دوی یو شمېر کسانو نوی شعار خپل کړی دی چې زموږ ندا زموږ شخ.
د شمسو کیسې
لیکنه او ترتیب د ننګیار ناشنا.
وام چې درې واره مې وژلې نیمې نه پیدا ما سي خوشي چټي دوی څنګه ته وایي ها؟
ولی بیا دې له چا سره خوړلې دي؟
ته دا نارګولي مرګولي او توریالي ته ګوره، یو پټه حلال مردار راته کړلې وزي لغه نه خلاصې ده ما سي خوشي چټي.
خو وروره مزوی ورکړه ولې نه خلاصوي؟
هغه دې جذبه په پور کې ورکاو په هغه هم کبر وکواسي خوشي چټي.
څه شی دې ورکاوم؟
یو می دغه کلیګور سوار ساعت ورکاو، بل می دغه د ژیړو د نسوارو کوټې ورکاو، دا د سندرست تصمیم امر کولی ازی خوشی چلتی نیا خستی؟
وی دما غلط اورورا دا سی ووایا چی نیور کوم نو دا غدی امیر زنبیل ده وقت شیان سکس کمی چو ایخلی و امرورا
کاکا پکور کیه ازی خوشی چلتی؟
لکه سجی شمسوم آماده
دای خوار وقت زن روده تره رسوی اوز به بیه فرمایشونه را کوی
چشی ری پخ کری؟
شروع ده
زمر که خدش شروع ده که نه خدای خبر چی بیه بیت سغوختل ماما رازا مدره اگر رازا
داده در روانی واسی خوشی چلتی
داغ خوشی چلتی خودی ارمید در ماد که
اسی خوشی چلتی
موله یو پیاز دوله رو بسم
وو لگ نانو گشنیز مستر پاک که
ده کار زده ده اسی خوشی چلتی انگری طول ده ترکاروی نه دک ده السلام علیکم
وعلیکم سلام ماما سره مشه چنگه خی جوڑی
ماما سره مشه
خوارم بسی کوتری اسی خوشی چلتی تو چنگه
بس زندیو ماما نور خوالی خونستنو
کوتری ده تا سآل ده لپلار دی خبریگی که نه چی دوگو خوارانو به سآل می اسی خوشی چلتی
شکر دی خیو ماما پرون می پلار آغلی او
دلتا
او دی تایم دیر پختنه وکړه
خدای دی د خو پختنه وکړي د ما خو ډیر خان دی والدې اسی خوشی چرتی
ماما هغه دی مار وخت یادوي
شا ماما کارو نه څنګه کړل
های های د ما خو یو سر دی یو سل سودا وی اسی خوشی چرتی کارو نه بارو نه نه پات دی
تم رښتیا وای تم له کما غنې وزره
دا غیلا څه کوي یو بل زیره به در بادی او کماسی خوشی چلتی
چی چیزی رای؟ خدای دی خیر در کنی؟
شمسو خویمی چا با پاکستان کی لیدل ایسی خوشی چلتی
پا پاکستان کی؟
او
چاوی لی؟
در لک مخی پورت پسرکی او سرائی تیره در اخراتو ویل ایسی خوشی چلتی
چی ویل؟
ویل چه در پاکستان پا لاور خار کی در تاسی در کلی والکو شمسو نومی در ایسی خوشی چلتی او نه خیلاده چه پا هر خبره که بای ویل زیادتی نو هستی خوشی چلتی
وزره پام دوی چه بیای دروغ جور کلی چه پیسی در سخوا اخلی
زد پایگم
در چنگ سر بمیگی هستی خوشی چلتی
نه نه پیت خبری نیسره که کوتر ویل چه خدای ده ماما خبری ریختیا کی
ریختیا ده ده باز رو خوب پوره من نلیده هستی خوشی چلتی
یارا ماما دیر دا غصید دروغ آوازی را غلده خو یوه هم رشتی هم اسوا بیخونو پاکستان تا تلنه اینه ده نو چنگه برشتی هاوی
ساده ساده ایو هستی خوشی چلتی کل ایرانه پاکستان تا چه ولیوی چه پیسی دیر پیدا کی هستی خوشی چلتی
یارا ماما دی ما خویز رو نمینی
زپس زب دیر جر بایی دروغ او رشتی هم معلومه کم هستی خوشی چلتی
یارا زو خواهیم چه ما پیسی زماما هستی با سرگردانشی پاکستان تا نده اطلاله
داد سوایه و سره ایسی خوشی چلتی آخر خوره ایمی دی ایسی خوشی چلتی چیزو پسی لار نشم چوک بلار شی زتو وایا
پسی تلاله خو زم شم خو چی سی یعنی معلوم شی
نه سره یا چی ترچو زیه ما تا کرار که ناسی خوشی چلتی تا تی چاجت نشتا
خیرسی ماما خدای دی مکم آما
نو چه وقت زیب سیوا ماما
کوتری لوری پیسی نلره با ایسی خوشی چلتی چه داغ دا خرج پیسه پیدا کم سم دستی پسی زماسی خوشی چلتی تا بیغم آسا
ماما دیر پیسه بم پکاریگی
اوه شل دیش زر اوغانی خو ضرور ورتا پکار دی ازی خوشی چلتی
نو پیسه بودتا لکومکی
پیدا بسی یو چپ تراکی یو چپ لبل چاو آخل ماسی خوشی چلتی او چپ می آغا دواده وریجی و پلورم چه وست یو کار وزی ازی خوشی چلتی چه دا خواهی بی پیدا سی
سرایا. پام دیوی چپ دامی در تکی خود
چچا مرداسی دامونه دیچ که بولی دی غمی مکا
نو داوه چه تو بسو آغانی را که ازی خوشی چلتی ها
وا ماما مو خدا سی مفلسه شویو چه دیولو پیسی نلورو کاش که مدر لوده
کوتری میرونه خزی لپیسو نخبروی میره دی شکو دی دا غورم غریب نلی ازی خوشی چلتی لریه
یارا ماما لدینم دی غریبه ما څو اسلاپی درته وهم
شکر دی خیاسی خوش چدی وای پیل چې هر څومره تغه هم شي یو زنګونو به په خېټه کې ولاری وی اسی خوش چدی
د تانه باور نه راځي ماما
نه 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 سره باور نه چی ګبالم نه کو بازی خوش چدی
کوتره جوړی راوه چې یو ځل ځنه مړ کړ بیا به غږی ګل خیر سره کڅنګ ماما
او وای مرده به دست زنده څنګه مو چې خوخه وی اسی خوشی چټی خو کوتره لوري پام دی وی چې شلومبیا او سلاته دی هر نه سی اسی خوشی چټی دا خپل تل شلومبو خو خوان ملاتور اوس هم له خونه نه دی وتل اسی خوشی چټی اما غس شلومبیا راوړه خوش می
سمه ده ماما په سرګو
کینودلودی بیر دې د غنمو پټیاړو چې سده سر دراشي
دا دیم کوال نورازی چې ورسو او خبر او سره طرفه کو
درځي
او اسی خوشی جدی
کور کله
جوڑون کے نور محمد لہو گران اوریدن کو سلامونه په دې خبرونه کې د هغو کورنیو په حق لغږی کو چې خپل ماشومان له مستریانو او نورو کسبګرو سره شاګردوي
ورپسې به د یو ډول خوړو د پخولو په حق له چې کوکو خواګنو میږي معلومات واوري
او په پای کې مو د خبرونې تمثيلي ټوټې ته هم وخت بیر کړی دی
د خبرونه ز نور محمد لهو او وګما رشیدی وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له مستریانو او نورو کسبګرو سره په دې نیت شاګردوي چې یو خو کسب زده کړي او بل د کور دپاره یو څو افغانۍ وګټي خو یو شمیر استادان بیا له دغو شاګردانو سره ډیر بد سلوک کوي او د مازې غلطۍ په کولو سره په مخ سپیړې ورکوي د کابل یو اوسیدونکی عبیدالله بیا د مستریانو دا چلند تاییدوي او د ماشومانو د ښې روزنې په خاطر وهل او پټکې ضروري بولي
ولاد شاګرد دې چې استاد سره لاړ چې وهل ونه خوري د کولای نه سي اسې مستونو شاګردي خو بس شاګردي د کوششونه کې استاد څنګه وهل ونه خوري زم نه کوي اسې زرم
دلته به دغه ماشوم خبرې واورو چې ډیر وخت کیږي چې د ښار له یو مستری سره شاګردي کوي.
ما مکتب میرم، هم کار میکنم، باز یکان روز که بیربار میباشه باز
زه هم مکتب تزم او هم دلتا لغستاد سر شاگردیم. کلا کلا را باندی پخوصه کیگی او غاگ میتواوی کما ورس چی کار زیاد وی استاد می مکتب تا نبریگ دی ده استاد میلمنو تا می چای ورورم سگریت هم ورطا راورم او کلا کلای دکور سودا هم رم.
ده ننگرهار یو او سیدون که چه فرزانه صافی نمیگی وای کورنۍ ته پکار دی چې کلاله یو چا سره خپل زوی شاگرد وی نو لومړی دی د هغه سړی اخلاق وسیږي او بل دی په ونه کې یو وار د خپل اولاد احوال واخلي. دوی باید له نږدې خپل زوی وګوري او حال ځان ته معلوم کړي. داسې دی نه کوي چې خپل اولاد یو چا ته وسپاري بیا یې په میاشتو میاشتو پوښتنې ته ورنه شي.
داسې نه چې هغه د کسب په تمه یو اما هغه چې په خوشو لارو کې راولي نو په دې بد اخلاق کی او مور پلان باید دونه فکر وکړي چې اولاد یې څه کار کوي څنګه کوي. ځان باید مطمئنه کی چې دا وایي ټکی څنګه چل کوي ښه کار ولا یادای کنه.
خود شکردری اوسیدونکی عبد الله بیا وایي ځینې مستریان په خپلو شاګردانو آن د هغو د پلرونو په مخ کې هم پټکی کوي. د ماشوم کورنۍ د دې په ځای چې د استاد په دې عمل خفه شي هغوی هغه نور هم تشویقوي او آفرین ورته وایي.
مثال یو د استاد د موټر لاندې ننوتلی دغه مثال لسم لمبر دغه یا پیشکش یا هغه ځان ته لري رینج یو شی په کار یې هغه په غلطۍ کې ورته اتم راوړي کراس په دامخې وښي په ځای د دې چې په ښه وجه ورته ووایي وښي او بس د دې هغه کوم د فامیل غړی چې درېدلی استاد لا تشویقوي وایي دغسې واښیې چې کار زده کړي.
لیکوال او څېړونکی عارف همدرد صافی وایي چې خپلو اولادونو ته د کسب ورزده کول ښه کار دی خو
هغه بعد د وخت نه په فارغ وخت کې هغه بیا د یو مستري یا د یو خیاط یا د بل داسې کسب چې هغه د هغه د استعداد وړ کسب وي هغه سره کینول شي نو دغه ماشوم به ډیر په ذوق سره هغه کار او ډیر په مینه محبت سره هغه کار مخکې ویسي. او کورنۍ ته هم دا پکار دی چې په خپل ماشومانو باندې رحم وکړي هغه کارونه پې ترسره نه کړي چې په هغه باندې هغه بوج شي او ماشوم د هغې څخه ناراضه وي او بالاخره په آینده کې د هغې څخه یو بل سره جوړ شي او یو بلې لارې ته هغه تشویق شي او متوجه شي.
د بشري حقونو د کمیسیون د ماشوم د حقونو د ملاتړ د برخې یو مسؤله سپوږمۍ وایي اصلا خو کورنیو ته لازمه نه ده چې خپل ماشومان له کوره د باندې کار کولو ته وهڅوي او بل د کار د قانون له مخې یو ماشوم هغه وخت په کار کولو وګمارل شي چې عمر یې له 15 کلونو زیات وي.
مگر په افغانستان کې داسې یو شرایط دی داسې یو وخت ده چې د هغې نه ټیټ سن کې ماشومان حتی د 15 کلنۍ نه کار کوي یعنی والدینو د خوانه استخدام کیږي دا ماشومان چې باید کار وکړي. مگر د کار د قانون په اساس یو ماشوم په یو هفته کې د 15 ساعتونه باید زیات کار وکړي.
اغلی سپوږمۍ وایي هر کار چې د ماشوم له توانه پورته وي هغه شاقه کار ګڼل کیږي او بل په ماشوم باندې باید په ورځ کې له 5 ساعتونو زیات کار ونه کړل شي که څه هم هغه کار د ماشوم له توانه پوره هم وي.
مګر نن ورځ چې موږ ګورو او د ماشومانو وضعیت څېړو ماشومان ډېر په زړه بوږنوونکي کارونو بوخت دي. هغه ماشومان چې په آهنګري مستري توب او په دغه کارونو بوخت دي د کار فرما د خوانه ډېر شدید تاثیر لاندې راځي او د جنسي تیریو تهدید کیږي ډېر زیات خشونت او تاوتریخوالی د دوی په مقابل کې کیږي چې د دوی آینده ډېر زیات متاثره کوي او ډېر د تشویش وړ خبره ده.
په پای کې میرمن سپوږمۍ وایي ځینې ماشومان د کورنیو د نه توجه له امله د دغه شان استادانو د جنسي تیریو ښکار شوي دي او یا هغوی په جبر د هر کار کولو ته مجبوره کړل شوي دي چې کورنیو ته پکار دي چې دې ټکي ته ډیر پام وکړي او هر وخت د خپلو اولادونو احوال واخلي او د استاد له هر حرکت نه ځان خبر وساتي. ګران اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د یو ډول خوړو د پخولو په حق لا چې کوکو خواږه نومیږي معلومات درکو. دا څه ډول خوړه دي او د اړتیا وړ توکي کوم دي په دې حق لرځي وګمې رشیدی ته وښو. نن تاسو ته زموږ همکارا وګمې رشیدی د کوکو خواږو پخول درخی.
خواږه کوکو یا شیرین کوکو سی ورته وایي. د دې خوړو د پخولو لپاره 2 دانې ایشیدلی کچالو دي، پنځه دانې آګۍ دي چې هغه خامې دي یعنی، او لاچی ده د شربت لپاره یا بوره ده او اوبه دي هم درنګ غوړ دي او لږ میده شوي پسته او بادام هم دي. لومړی دا ایشولی کچالو داخلو دا میده میده یا رنده کوی، د دې نه وروسته بیا دا پنځه دانې آګۍ په دې کې وراچو دا نو ښه ګډو سره او داسې ګډو سي دا د وړو غوندې یو شکل ځانته نیسي، داسې کېږي لکه وړو غوندې اماسې اوبلن شکل ځانته نیسي. بیا نو له دې نه وروسته هر کاره کېدو د ګاز په سر او لږ غوړ پکې وراچو. نو کله مو چې دا کېښود او غوړي سره سوه دا کوم مواد مو چې برابر کړي دي دا لکه د ډوډۍ په شکل باندې همداسې اوارو د یو ټیکلی شکل ځانته نیسي. دا نو په غوړو کې اچو یو څو دقیقې پرېږدو. کله چې دا ځانته داسې طلایي شکل ونیسي داسې نه چې وسوځيږي ډېر تور سي، طلایي شکل ونیسي دا مخې، نو دا په کپګیر باندې په بل مخ راړو، هماغه رقم سي ډوډۍ په بل مخ راړو، دا هم هما سي په بل مخ راړو. نو دلته وینو سي دواړه مخې پخسوه بیا په یو بشقاب کې لا غوړونه راباسو. دلته نو مخکې له مخکې مدته شربت جوړ کړی دی، البته شربت سره هم جوړیږي د بورې شربت. یو ګیلاس بوره په یو ګیلاس اوبو کې یا یو ګیلاس هم نه کتر یو ګیلاس نه لږ اوبه هم وي، نو دا د ګاز په سر ایښو ایښو تر څو سي دا بوره او دا اوبه ځانته داسې غلیظ شکل یا ټینګ شکل ونیسي شربت جوړ سي. نو کله چې موږ شربت جوړ سو او آماده سي نو دا خواږه کوکو راخلو په دې شربت کې اچو تقریبا یو پنځه شپږ دقیقې لپاره تر څو سي هغه ټول شربت دا خواږه کوکو ځانته را جذب کړي او وروسته لغه دا را باسو او د هغه په سر هغه کومه مخکې له مخکې مو چې پسته او بادام او هیل دا میده کړي دا آماده کړي دي دای په سر باندې ورپاشو او وروسته نو هغه دی چې خوړو لپاره تیار دی. قدرمن اوریدونکو اوس د تمثیلي ټوټې ور رسیدلې دی چې نور محمد له لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو شفیقی لکنخیل، ستاری امینی، مسکا ځلا او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
مورې او مورې
اته وای دا نه د ناستې ما
راځ ته تامه درته راوړه
وای خاتسې زویا څنګه مې په زړه کې راوګرځېدل. لاړه شه ونجلې هغه توتان ورنه راواخله.
لاله ستړی مسي
ستړی مشي خورې ته دا توتان واخله چې زه زم نه وخت لږ واته شو تل راوړم.
چیرته روانه یې ونجلې؟ توتان دې خواته راوړه. چیرته ځغله وې؟
و مرجان خو پری مینځمه
وې زخه اورې پری مینځمه خو ټول خوند په منځلو کې زه تر راوړه.
و مرجان مو چانه پیګرزیدوم نه خاورې پیناستې دي
زسا ورکشي ز د موږ واخې به تټ پنځه کا پروسو چې راو اوف دا په فمګه د سی خوان به کول چې تا به وې چې د جنت میواده.
دا غدا مورجان دا غدا ټکري
کی دا
غدا مورجان
څنګه ورته ګوري
خاصه کو کوم مورجان وې
غړی اوسته منځلو ته د سترګنی ولیدی کی نه دغه سی و خورې ورنده سی خورې ورته ګوره ما
اخلاص به سی لالا ته به من پریدولک
لالا به دې ډیر خوړلې وې دې لالا لوري خورې
څنګه خواږه یې مور جانې
زه خواږه توتې خدای دې څوک نه پیراولې
شکم لري لګ
وای رنده سه په دې خبرو چې تی را تکوي شي یې لري خو مې خوره زر لاړه شه
خوره مې ټوکې مې کولې مور جان
خوره یې زر زر خوره چې اوس به څوک پیراسي داسې نصیب نه لرو کله چې زه میوه مخې ته کېدم بیا یو را پیدا سي
دا څور تورې ته دروخلم
زه خیر دتي
سپینه ماته
وای لوري تیسکه وهنجلې دغه شی دا زه خو سم نه وینم
تیسکه مور
دغه دا
مچ ته مور جانې
ترک رنده سي زس کوم ز به ستر ګویم ته خود ما نه به ستر ګوي غورزار کې خو ته خره یې سي
دا
ګوري بشره
ته خو ته
کې ته خو ته پټ کا
سره
یې ته دا سي دا لګوي دا
سلام علیکم کورې کای جوړه یې
شیا سره
جوړه یې خای
شمان دې شې دې سره تل دې یادوم په خو اخې دا سي ګرانه یې کله چې زه دا شی دلته کېدم به دا پیرا ورسیږي را وایخله دا تټه نه پټیږي ورنه او را وایخله نور نه پټیږي څنګه دا سي بونګي زې ځان سره اسه دلته مې زوی لیک تټ را وړي و هغه مې لیک دی خو ته کې خو بس را وایخله
نوش
جان مو نوش جان مو ام دا سي ته ټوکري سره یو ځای را وړله نو چې دا ته دا ته څنګه خورل دا خو مې ار پاک پرې ولې وای دا ټوکرې به مې راځلې وای بیا به مې خورلې وای په دې اگر ما واکې مو چانس ته
خاور پی دوریجی تا چنگ خوری تاسی ها؟
موچان که دی خاور
چوری؟
دو زن ما تا چه جوری
زخوری طول ومرم دا غسی ناولی خوری لیدی
تروری ما منزل مور میل خواندی زی بیا
یا خواندی نزی داسی ما کوی پا دیگرمی که میوه اخلی که توتوی که ساباوی هر شی چی اخلی پا کلورین پاک پریمین زی
خیلی اصبا لا دوا خوری
پا دوا خانو که خرچیجی چال تو ارتوه چی مشت کلورین را که
چی شی؟
کلورین
دا چی دیمون
جانا؟ کلولین؟
کلولین؟ یا کلولین نه کلورین شه دا مواد چی دیوه خیصه که آغا مواد نی پاک پریمین زی سابا پا مالگه که خشتوی بعد آغای خوری آوا گرمه ده میکروبونه دیر دی مچان دیر دی خاوری دوله نمینیم چه طول اسمان ده خاوری دوله دکتی چه تاسه ده خوری ده خو ناروغه کیجی
ای خوری اوز خو مگو خواره ده انجلی دیر اتول چه پریمین زم ما ورتول نه
اوز ده خدای خیر که خدای مو مم ناروغه کوی ده خلیه و دلمونی که جی در اینده که در فکر وکی چه در ار شی منزی اره میوه چه راسی منزی است خواه پاک پا کلورین پا او بو بخوش کستا پا الکور که چادی پا الکور که نل دی او بخفریمان رو پاک پری منزی او خدای خیر که خدای ممنه رو آقا کوا در دیورست فکر کوا